امریکا غږ دی وین نننې خبری خبرونه مهم سرټکی په ډیری اسمال خان ټانک سړک بریټ کې دوه پوځیان وژل شوې تر شلو زیات ژوبل دي. د افغانستان قندهار ولایت کې د پنځشنبه په سهار مارچ 28 د کابل بانک ودانۍ سره نږدې په یو ځانمرګي بریټ کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوې او 12 نور ټپیان دي. یوناما یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د بندیز لغوه کېدو غوښتنه کړې. منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن غزه کې د سمدستي اوربند لپاره د امریکا وړاندیز اعلان کړ. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. د وی خبری خپرونی ګرانو لیدونکو ستړي مشه ایز تاسو قربانه منځ شهي تاسو هر کله وایم نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د مارچ د میاشتې 28 نیټه کال 2023 دی. د مهال وخت شوې دی په افغانستان کې د مخصوصن نه نیمه په پښتونخوا کې لاس او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو بجه ده. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ حال تاسو سره شریکو وو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د خپل لومړی مهمې موضوع ولورتم. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان او ټانک زلو ترمنځ منځنی سړک د پاسه د امنیتي ځواکونو په قافله باندې چاودنه شوې ده او حال یې اخلو. د خپل همکار او د سیمې څخه خبريال عدنان بیټنی صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوې ده. ستړي مشه په خیر راغلی بیټنی صاحب.
مهرباني منځوي بي
بیچنی سب. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک زلو ترمنځ ورستۍ پیښه چې شوې ده د هغې تفصیل که تاسو له کوندې د لیدونکو سره شریکې ورستۍ معلومات څه دي؟
مهرباني. دغه برید د ډیر اسماعیل خان ضلع په پورټ سیمه کې شوې دی او پولیس یې پخلی کوي او وایي دا یو ځنمرګی برید و او دی وایي دې پیښه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او نږدې 22 نور ژوبل شوي دي. پولیس دا هم وایي چې دا کسان په فوري تور باندې په سی ایم ایچ یعنی په وزیر روغتون ته پسمه رسول شوي او تر هغې وروسته ټوله علاقه امنیتي ځواکونو په ولکه کې اخیستي او د علاقې کې لټون عملیات شروع کړي دي. تر دغه پیښې څه موده پورې د ټانک او ډیر اسماعیل خان ترمنځ چې کوم د ګاډو تک راتګ لاره ده دا هم تړل شوې وه. اوس دغه لاره چې دی د عام ګاډو تک راتګ لپاره بیا بیرته پرانستل شوې ده. په علاقه کې بیا چې کوم امنیتي څارونکي دي هغه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه د پاکستان د فوج یو کن وایو چې لټان ضلع څخه ډیر اسماعیل خان تر روانه وه لومړی پی ډز شوي او تر هغې وروسته بیا ځنمرګ بریج شوی دی. تاسو به دا هم وایي چې دا پوټۍ علاقه چې د ډیر اسماعیل خان ښار څخه نږدې 25 کیلومتره لویدیځ موقعیت لري او تر دې مهاله پر دغه پیښې ذمواري یا چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان فوج وقفه په دې علاقو کې عملیات کوي او دلته عملیات او پیله کې تحریک طالبان پاکستان وسله والو ته د مرګ ژوبلې نقصان اړولو دعوی هم کوي.
بیټنی صاحب په وروستیو کې خپل په ډیر اسماعیل خان کې یا ټانک زلو کې داسې نوري پیخې رامخته شوې دي. خلک څه وایي؟ څېړونکي څه وایي په امنیتي حالاتو باندې؟
نن هم په ټانک ضلع کې د دکاندارانو یا تجارانو لخوا شټ ډاون اعلان شوی و او په ټانک کې ټول بازارونه مارکیټونه 14 په بشپړ ډول تړل شوی وو او دوی دغه تشویش لرلی چې د څه وخت راځي نامې له لاسه د سیمه کاروبار په ټاپه ودرېدلای او بل دغه تور هم پورې کولای چې دلته د ډکېتې او ورسره کاروبارانو باندې غوښتل چې دا هم پیل شوی دي او د حکومتي چارواکو دغه غوښتنه کولای چې د په بشپړ ډول په علاقې کې تحفظ ورکړل شي. په بیا غرمې له دې سره انتظامیا خبرې کړي او دوی ته دلته د امنیت پوره ډاډ ورکړل شوی دی. دغه سپر تیر وونه کې زموږ وکتل چې د ډیر اسماعیل خان په کلاچی سیمه کې هم خلک راوتلي دي او د ایتیاجي مظاهره کولې او د ډیر اسماعیل خان سیمه کې د انډس هایوي سړک کوم چې د خیبر او د کراچي سره تړي د هلار هم بند کړي وا او د هم دغه تشویش لرلو شي په علاقې کې نه امنیت خلک ادي ژوند نه کوي او د فوزي عملیاتو او د هغې پرځت چې کوم کاروایي کیږي نو غیر عام خلک چې دي هغه سخت پریشان دي او ستونزمن دي چې پکشي عام خلکو ته ځاني او ځاني نقصان اوړي. نو خلک چې دي هغه دغه نه امنیت نه سخت په بیره کې دي او اندشتي سرګندوي چې دلته د امنیت لپاره د کوټلي ګمونه واخستل شي. په بل طرف ته بیا موږ د پاکستان فوج لخوا او حکومتي چارواکو لخوا واخوا دغه خبره اورو چې چرته هم دي توسلوال پلاس ورزي دي پرځت کاروایي کوي خو خلک دغه پښتنه راپورته کوي چې تر څو پر دغه علاقې نه امن سره مخامخ وي او دلته به ورس پر ډول امن پر ځای کول شي. خو په دې وروستیو کې بیا د پاکستان وزیر اعظم چې کوم شهباز شریف ته هغه 13 ورځې یو خبري غونډې ته ویل دي او ویل دي چې دوی به دغه ترګره چې کوم جرړې دي ورس پر ډول له هوا څخه وباسي.
ډیر زیات مننه بیرتنی صاحب چې راغلی او د دغه پیښې ټول حال مو د لیدونکو سره شریکو تاسو ته خېښې بغوړو.
مهرباني کور ودان.
خبری خبرونه د عوام لري د ملچا مننه کوي هله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پات شي. د افغانستان په اړوند هم راپورونه لرو چې غواړو تاسو سره په دې خبرونه کې شریک وو. هلته په کندهار کې هم یو پیښه شوې ده چې ځانمرګ بریډ شوې ده. غي تفصيل به هم تاسو شریک وو. بل دا چې د پاکستان په وزوای چې په گوادر کمپلیکس کې تیر او رستر سره شوې بریډ کې دوه اسکر وته واړه تر هغه وجلې دي. زموږ سره د سیمې څخه ملګری شوی د زموږ همکار او خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی صاحب هغه تر کلی وای سړی مشه په خیر اخلي. شیرانی صاحب وعلیکم السلام. مننه شیرانی صاحب. د پاکستان په وز خو ویلی دی چې دوی په گوادر کمپلیکس کې چې کوم 13 ورځ بریډ شوی وو په هغه کې دوه اسکر او اته تر هغه وژل شوې دي. په دې باندې نور څه تفصیل مخې ته روان دی که د دې په اړه باندې غونډه معلومات تاسو د لیدونکو سره شریکې؟ ولی
لکه څنګه چې تاسو دا دوه اسکر په توګه وایئ چې راځي تاسو په وخت اداري
شیرانی صاحب ستاسو غږ هم ماتیږي. زموږ سره خو د افغانستان کندهار ولایت کې هم یو ځانمرګ بریډ شوی دی چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د دغه بریډ په اړه که تاسو وروستی حال شریکې زموږ سره؟
بلې. د افغانستان د واکمنو طالبانو چارواکو او د بلادونو نړیوالو رسنیو څخه پوښتنه دي هغوی مطابق چې د افغانستان په کندهار ښار کې د کابل بانک په مخ ته یو ځانمرګ بریډ شوی دی چې په دغه بریډ کې د رپوټونو له مخه اوس پورې درې تنه وایس وژل شوي دي او دولس شاوخوا تنه چې دي هغه تبعید شوي دي. د یاد بریډ کې مواري سرداد هم کومې ډلې یا کوم تنظیم پر غاړه نه ده اخیستې دي چې کله په افغانستان کې پر کابل باندې افغان طالبان هلته څومره هم د نامې شوي دي په خاصوره کومې ټالبن یا طالبان چې بریدونه شوي دي د هغوی تحریک د داعش پر آسان دادي ذمواري درجهروکې.
ډېر زیات مننه شیرانی صاحب چې راغلې زموږ سره مل شوې. تاسو ته خیر شي بغواړو. زو دا محل د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې هم د پاکستان او افغانستان په وروستي حالاتو باندې د پاکستان لخوا په 13 مارچ د افغانستان د نن بمباری وروسته اسلام آباد ویلي دی چې د افغانستان د خود مختاري احترام کوي او بریدونه یې د ترهګرو په پټن ځایونو باندې کړی دی. افغانستان وړاندې هم د پاکستان دا داوه رد کړې وه. څېړونکي وایي چې د یو بل هیواد د نن برید یا پوځي عملیات د ترهګرۍ مسلې حل نه دی او پاکستان ته بد ټول تر هغه ډلو پر ضد یو واضحه تګلارې تر څنګ افغانستان سره هم په دې خبري کول وی په دې اړوند به هم تاسو ته ریپورت په خبرونه کې وړاندې کوو. هيله لرو چې را سره مل وسی خو دا محل یو اقتصادي ریپورت هم غواړو چې تاسو سره شریکو په خبرونه کې چې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF فرمانس اوسنی لندمحاله قرض پروګرام د منځوري وروسته IMF د دې خبرې په خلای کړی دی چې پاکستان ورسره د قرض یو بل پروګرام تر لاسه کول غواړي. څېړونکو وایي چې پاکستان IMF ته د یو ځل بیا تګ پرته لاره نه لري خو حکومت باید اقتصاد بحالی لپاره اصلاحات کول وی. نور تفصیل یې سده د رابیه پیر څخه په دغه ریپورت کې او روچې د اسلام آباد څخه را لګلې.
د نړیوال مالیاتی ادارې په خبر سوي ریپورت کې ویل سوي پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ مالی مسایلو حل کولو، اقتصادي بیارغونې ته وده ورکولو، د قوي او اوږدې مودې ودې لپاره د قرض منځمهاله پروګرام کې دلچسپي ښودلې ده.
پاکستان ته پر روان 15 میاشتو کې د 15 ارب ډالرو ضرورت دی. د IMF نو کا 8 ارب ډالر په پښتون کې ارنجم شین عموم بدانور دومره زیات تقریبا 20 ارب ډالر د کم زینا اریج کو په دې کې بسر رو کو ورم شي او 14 ارب ډالر امکان دی چې هغه رو کو ور شي په یم چې کم دی یو 14 ارب ډالر دا اریج کو دا موږ په ډیر غټ شرح سود سره اریج کو.
د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم په دې ورستیو کې ویلي چې حکومت د وسنی تړون پایته رسیدو ورسته د IMF وشت او لوی قرض پروګرام تر لاسه کولو کوشش کوي.
IMF د پاکستان سره چې کله نوې ډیل کینو څنګه چې تیر شي ویډیل کې IMF والا د اپوزیشن پارټیانو سره په دې خبرې کړوې او دا رو اشورنس یا واستو چې تاسو دا اشورنس راکړي چې دا امپلیمنټیشن او دا چې کوم نوې پیکیج دی دا به کوم څه مسلنه جوړې کی نو دا حالات چې دا په دې روان پیپل ان IMF پروګرام کې کوم نوې ځای دی مان ام کې د لیشن او د دې ډیر زیات چانسز دي چې هغه به دا ډیماند کوي چې اپوزیشن چې کوم دی پر اتون کې کوم پیکیج دی په دې کې داغو سپورټ او داغو
یس ډیر ضروري دی. د پاکستان حکومت سره بحث وو شرطونو تر مخه د شپږ دیش څخه تر نه تیرش میاشتو پورې د IMF دغه پروګرام به څلور مهم اصلاحات په نقشه کوي چې پکې د عامه مالیاتو پیاوړتیا، د توانای سېکټر بیا رغول، د ګرانی مخنیوي او په پاکستان کې د بیلابیلو ګامونو لاري د پرایویټ یا شخصي سېکټر سرمایه‌کاری و د هڅول دي چې د نړیوال مالیاتي فند تر مخه ډیر ضربه خبرې پرې پیل سي.
تمام پکیال کا ٹیکس ریفارمز ایف بی آر ری سٹرکچرنگ اور ایف بی آر چکم اصلاحات دی اور دی ابھی چکم راتون کے ارے کہ اس چکم سٹیپ سما خان کے گورنمنٹ وہ سب نہیں لگی آدھا ہوئی ابھی کی چیز زمون دا آغا ایلیٹ طبقہ کم چا کا تاجر طبقہ چا ہوئی ٹیکس نہ تخفی ٹیکس کی ویڈرز دی ابھی میں نے مکمل طور میں ٹیکس سنا وہ لگی او آئی تھنک وی سیٹ اپ ڈیسیژن اینڈ وی ڈونٹ سی اینی ادر آپشن انسٹیڈ مٹ نہیں سیم آل دا کنڈیشنز آف آئی ایم ایف.
څېړونکو د هموایي د یو سل دیرش بلیون ډالرو پورونو او یوازې 8 بلیون ډالرو زیرمو سره د نرخونو لوړیدل او د روپی د ارزښت په روان حال کې د ټیکس اصلاحاتو حکومتي خرچو کمولو او د آمدن نورو ذریعو زیاتولو بغیر ممکنه نه ده چې اقتصاد بحال سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ملتیا مومنانه کو تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوریزو د پیښور ولوري تچيري چې پیښور های کورټ هیواد کې ټولنیز رسنۍ ایکس یعنی پخوانی ټوئیټر د بندیز پر ضد درخواستونو د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي حکومت او نورو اړوند ادارو ځواب غوښتي دی. پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهسي د ایکس رسنۍ تړل شوې ده. خلک وایي د ایکس رسنۍ د بندیز لکه بل معلوماتو ته لاسرسي کې د ستونزو سره مخ دي. په دې اړه تفصیل څه دی د ټي وی خبريال عثمان خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
پیخور های کورٹ کې نن د زیارت پورز جسټیس اجازه انور او جسټیس وقار احمد د ایکس رسنۍ د بندیز په ضد د خواست اوریدنه وکړه. عدالت ویل ملک کې د ایکس نه علاوه نورې ټولنیزې رسنۍ خلاص دي. په جواب کې درخواست کوونکي وکیل ویل ایکس یو عادي رسنۍ ده چې زیاتره خلک د معلوماتو لپاره کاروي.
نو دا مونږه عین په نقطه نظر باندې عدالت تړوند کړو چې دا کم چې زمونږه رائټ ټو انفارمیشن دی او چې کم زمونږه رائټ ټو لایف دی هغه وایلیټ کوي، ځکه چې رائټ ټو لایف کې زمونږه صرف ژوند اوسې کول نه دي چې مونږه سو وځ نه یا سا ژوند کې چې کوم فیسیلیټی راځي هغه هم رائټ ټو لایف کې راځي. نو کم کې چې انټرنیټ راځي او انټرنیټ سره تړلې چې کوم فیسیلیټیز دي دا ټول چې دي دا مونږه په هغه کې کور کړی دي. او په دې باندې سپریم کورټ ډېر فیصلې هم راغلي چې رائټ ټو لایف
پاکستان کې د فروری د 18 نیټې راسي د ایکس رسنۍ تر اوسه معطل ده او بحال نشوه، خو اوس پورې نه د ښکاره شوی چې پاکستان کې د ایکس سرویس یا خدمات ولې تړل شوی، خو حکومت هم په دې اړه سپیناوی نه دی ورکړی. د پیښور های کورټ وړاندې سند های کورټ کې هم د ایکس سرویس بندیز په ضد خواه شوی او عدالت ټول ملک کې دغه سرویس بیرته بحالولو امر کړی. سیډونکي وایي پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیز سناشونی خبره نه ده. وایي دلته کې د کامی ګټو په نامه د اولس حقونه د خپل لاندې کیږي.
دا هغه سي جمهوریت نه ده لکه څنګه جمهوریت زموږ په ذهن کې یو فکر یا یو آیډیا ناشته ده. دلته کې د خلکو د جمهور حکومتي دلته کې د نېشنل انټرست په نوم باندې پبلک انټرست ذبح کیږي او دا نېشنل انټرست د ادارو مفادات دي. نو موږ وګورو د ادارو مفادات او د شخصیات مفادات همیشه په پاکستان کې د خلکو مفاد بنے بریالی نو هغه بنیاد بنے د ریاست مشینری همیشه د خلکو اوازونه سکوم دي اصلب کوي.
خبری اداري ډان یو خبر تر مخه داخله وزارت د ایکس سرویس سمدستي تړلو د پاره د روان کال په 18 فروری پی ټی ای ته خط استولې چې پکې د راتلونکو احکاماتو پورې د ایکس بند ساتلو ویلې شوې. دغه خط د پی ټی ای وکیل سند های کورټ کی جمع کړي دي، خو پاکستان ټيلي کمیونیکیشن تر اوسه لدی خط تصدیق نه دی کړي. د ډان رپورت تر مخه دوه ورځې وړاندې د پی ټی ای چیرمن ریټایرډ میجر جنرال حفیظ الرحمن ویلی چې داخله وزارت ورته د ایکس تړلو لپاره سړول احکامات نه دی ورکړي. قانون پوهان وایي معلوماتو ته لاسرسي د هر وګړي آئینی حق دی او دا چې په ایکس بندیز د قانون خلاف ورزي ده.
د فریډم اف سپیچ بالکل داغه خلاف ورزی ده. فیسبوک کولو دی، ټیک ټاک کولو دی، نور داسې کم د چې په کوم والے نیوز ریلیټډ انفارمیشن نی هغه پلیټ فارم ټول کولو دی او یوازې نه ټویټر خلاف داسې یو ایکشن کیږي چې په لک ټایم له کولو کی بیا بند کی چې ټرندینګ پې نه کیږي یا خبر چې دنو عام عوام ته ونه رسي.
د ګلوبل ډیجیټل انسایټ د کال 2023 شمیرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 2.5 میلیونه خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي چې تر اوسه تر ټولو کم شمیر 4 میلیونه پکې ایکس یا ټویټر کاروي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا مهال زو د یو نړیوال مهم راپور ولورتا. اوکراینیان هم په نړۍ کې د غنو نورو خلکو په څیر حیران نشول چې ولسمشر ولادیمیر پوتن د روس په ټاکنو کې په غوڅ اکثریت وګټل. اکثر اوکراینیان دغه پایلو ته په دې سترګه ګوري چې په اوکراین کې په جګړه ژر ختمه نشي. د امریکا غاګ د انا چرنیکوا ریپورت تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
اوکراینیانو ولیدل چې دروست اوږده وخت ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا په ټاکنو کې په وټس اکثریت وګټله. دوی د هغې جګړې معمار بولي چې دوی ورسره مخ دي.
یو زره مشروعیت هم په دې ټاکنو کې نشته او هلته کې دی نشي.
د اوکراینیانو لپاره سیاسي څېړونکو ویټالی پوترنکوف وایي دا د روس تصویر و چې د اوکراین په ختیځو مقبوضه سیمو کې ټاکنې کولې او دای په ځانګړي ډول جنجالي وي.
دا د اوکراین لپاره مهمه دا چې د روس او ولسمشر لپاره ټاکنې د اوکراین په نیول شوو سیمو کې وشوي. دا له نړیوال قانون څخه ښکارا تیرې دي. بل د روس په خاوره خروسي چارواکي ټول هغه څه کولای شي چې غواړي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په سړکونو باندې داسې باور دی چې روسانو پوتین ځکه بیا وټاکه چې په اوکراین کې خپل یرغل ته دوام ورکړي.
د دې ټاکنو پایلو زه هیڅ حیران نه کړم. د دې اټکل او تمه کېدله د بده مرغه په روس کې هیڅ هم نه بدلیږي.
دوی غواړي چې اوکراین ونیسي، ټول اوکراین ویجاړ کړي، ټول هغه شیان له منځه یوسي چې د اوکراین دي. دوی هیڅ کله دا نه پټوي. د پوتین نظریه دا تاییدوي اوس یې له خپلو خلکو ازادي هم واخیسته او هغه به اوس د سیاست ته دوام ورکړي.
او دوی لا د مخکنه په مکمله توګه اقرار کړي دوی ان د پټولو هڅه هم نه کوي.
لیدو هیوادونه هم د روس اټاکنې غندلې چې آزاد او منصفانه نه وي. د امریکا سناتور لنزی ګراهام د روس اټاک د شرم ټاکنه بللی.
د پوتین د ټاکنو په اړه دا قانوني نه دی. هغه یو قانوني ولسمشر نه دی، هغه د یو ترهګر دولت مشر دی.
اوکراینیان په ورته وخت کې په لوړی وکړو کې د جګړې زیاتوالي ته تیارې نیسي. په داسې حال کې چې د وسلو او ګولیو له کموالي سره مخ دي. دوی په دې هم پوهیږي چې نوې راپور ته شوی ولادیمیر پوتین به د اوکراین خلک له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د انا چرنیکو لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهم مسائل هم شته چې غواړو تاسو سره شریکو او تاسو سره به نور سیمایز معلومات هم شریکو. خو دا مهال غواړو چې تاسو سره په یو مهمه موضوع وغږیږو چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ په سفر تللی دی او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې یو غونډه هم شوې ده چې یو ریزولوشن باندې کار شوې ده. په هغه به هم غږی ګوسا سره زموږ سره ملګری شوې ده. د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ همکار محمد اکرام هغه تر کله وایو سړی مشه په خیر راغلی. محمد اکرام صاحب
عامله ځکه
محمد اکرام صاحب که تاسو د دغه یو ان ریزولوشن په اړه له غونډې معلومات د لیدونکو سره شریک کړئ. کومې غوښتنې شامل دي او دا د څه پاړه دی؟
یقینا دا چې کوم ډرافت یا مسوده د هغه میډیا سره شریک شوه د امریکای دغه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته دغه ډرافت یا مسوده ورکړل دوه پدې کې په فوري توګه د ځبندې غوښتنه شوه ده. اسرائیل او حماس په دوړ باندې وس پرشر یا دباو دی چې هغه وزیر تر زر خبرو اترو ته کینی او دوی کوشش کوي چې د خوشاله د شپږو هفتو پورې د ځبندې وشي. یو خال ته کې قاهتم دی د خوراکونو ډیر لوی مسله ده. امریکا ته خوراکونو لګي خاص کر هغه خلکو ته په غزا کې په خوشنور چې مخکي چې دغه تا دزبندي وشي چې کم مرستندو یا اداري دي ډلې دي هغوی حالت کې خلکو ته خاص کر ماشومان او خزيري خوراکونو ورسوي. نو په دغه چې کومه د دزبندۍ لپاره چې د امنیتي شورا ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د مسوده وړاندې کیږي نو په دې کې په فوري توګه دا په کلی کې چوي دي چې په فوري توګه باندې د دزبندۍ غوښتنه کیږي. خو دا د دې سره مشروط کیږي چې کوم خلک اغوا کړی شوی دی اسرائیلیان د حماس لخوا، هغه د مزر تر زره خوشی کړی شو، د بل طرف نه اسرائیل نه مغوښتنه شوی دی چې هغه په اسرائیلی جیلونو کې چې کوم قیدیان دي هغه خوشی کړی شو.
محمد اکرام صاحب، د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم دا مهال د منځنی ختیځ په سفر دی. د دغه سفر وروسته به دوی څه کوي؟ د دې سفر مقصد څه دی؟ آیا په ډزبندۍ کې کوم مرسته شوې ده که نه ده شوې؟ د ډزبندۍ په پلان باندې کار شوی دی او که نه چې په غزه کې ډزبندۍ وشي؟
بالکل، د انټونی بلینکن 13 ورځ یعنی د شروع یا چهارشنبه په ورځ باندې په سعودي عرب کې دا پوښتنه شوې وه. ناغویلو چې دوی نږدې شوي دي ډزبندۍ ته، هغه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدل کتل کړو. د هغه وروسته د مصر قاهره ښار ته تللی دی، هلته د عبدالفتح السیسی سره لیدل کتل کړی دی، د اردن، یو ای او د نورو مشرانو سره هم لیدل کتل کړي، او د اسرائیل تمزي. نو دوی چې نږدې شوي دي خبرو اترو کې ډېر پرمختګ شوی دی. دوی غواړي چې د غلط حاضر تر زره تړون وشي، او چې کما وروسته به لوی مسلې دي، خاص کر امریکا د ډېر وخت راهسي په وروسته ورځو کې بیا هم ویلي دي چې دی په دغه منځنی ختیځ کې د دوو ریاستونو یو بل سره څنګ په څنګ باندې په دغه کې غواړي، یعنی د فلسطین ریاست غواړي چې هغه هم قائم شي. خو تر اوسه پورې نتنیاهو ته کوم ژمن نه دی چې ګنې د فلسطین ریاست دغه یو آزاد یا انډیپندنت ریاست دی جوړ کړی شي. یو به موږ دا وایو چې د حماس په حملو کې چې کوم کسان وژل شو، خو شادول سو د هغې وروسته تر اوسه پورې د اسرائیل په ځوابي عملیاتو کې په غذا کې خاص کر په دې کې د میډیا رپورټونو تر مخه د 12,000 پورې خلک دا صرف وژل شوي دي. په دې کې ډېر ښځې او ماشومان هم دي، او اوس هلته د خوراکونو هم ډېر کمی دی، خلکو ته مشکلات هم دي، بیماری هم سیوا کیږي. نو د دې وجې په حماس او په اسرائیل په دواړو باندې دباو دی چې هغوی خبرو اترو تم کینی او زر تر زره ډزبندي هم وکړي.
ډیر زیاته مننه محمد اکرام صاحب چې راغلی او دغه تفصیل مو دلیدونکو سره شریک کړ. تاسو ښه شی غواړو.
ډیر مننه.
د دې ویلي لیدونکو، تاسو د دې وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د پاکستان او افغانستان په تړاو غواړو چې یو ریپورت ساسره په خبرونه کې شامل کړو چې د پاکستان لخوا په 13 مارچ د افغانستان د ننه د بمباریو وروسته اسلام آباد ویلي دی چې دوی د افغانستان د خود مختاری احترام کوي او بریدونه یې د ترهګرو په پټنځایونو باندې کړی دی. افغانستان وړاندې هم د پاکستان دا دعوی رد کړی وي. څېړونکو وایي چې د یو بل هیواد د ننه برید یا پوځي عملیات د ترهګرۍ مسلې حل شکې دا یو پاکستان ته به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو واضح تګلارې ترڅنګ افغانستان سره هم په دې خبر کولی وي. نور تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په ریپورت کې وګورو. لبدا مرغه دغه ریپورت چې ډیر په راپور هم دی خو کومه تخنیکی ستونزه لرو او دغه ریپورت کې کومه مسله ده چې نشوي تاسو ته وړاندې کولای خو البته زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې څېړونکو وایي چې امریکایي رائے ورکونکو باید د نوومبر د ولسمشري انتخاباتو کې د بهرنیو ناسم معلوماتو او لاسوهنو په اړه خبر وسی. د ویو ای خبریاله ویرونیکا بلډرس په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې امریکایان څنګه د دې غوښونو په وړاندې معلومات ترلاسه کړي او همدارنګ دولتي او غیر دولتي موسسې د دې مخنیوي لپاره څه کولای شي. د دې راپور تفصیل تاسو ته زموږ همکار به اشتار تلاش وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي چارواکي د 2024 کال د نومبر د میاشتې ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 24 ساعته کار کوي ترڅو بهرنیو لاسوهنو او غلطو معلوماتو مخه ونیسي. خوشنن کی وای د ناسمو معلوماتو کارول لا دمخه پیل سوی دي.
په ټولنیزو رسنیو ناسم معلومات خپرول د دیموکراسي لپاره لوی ګواښ دی. په حقیقت کې دا ډول معلومات د امریکا دیموکراتیکو ادارو باندې باور کمزور کوي. د مثال په توګه چرې یو بهرنی هیواد احساس وکړي چې ټاکلې کندید د دوی د ملي ګټو لپاره ګټور نه دی نو دا بیا د سبب کیږي چې نوموړی یا یاد هیواد یا ادارې نوموړی کندید په اړه ټولنیزو رسنیو باندې ناسم معلومات خپاره کړي.
پرمختللی ټکنالوژي کولای سي د ورانکارو سره مرسته وکړي چې دروغ په اساني او چټکی سره خپاره کړي. د سنا د استخباراتو کمیټي رئیس سناتور ماک وارنر د کانګرس په ورستي غونډه کې په دې اړه خبرداري ورکړ.
وی هاف د هول مونګنن رز د اي اي ټکنالوژي ګورو چې څنګه معلومات په مختلفو ډولونو جوړوي او په اساني سره فرق نشي کېدی. مونږ باید د امریکا خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړو ترڅو څنګه د ناسمو معلوماتو په اړه خبردار اوسي.
د امریکا رائے ورکونکو چې د وی او ای لخوا مرکزوي ویل چې دوی د غوښ څخه خبر دي خو د خلکو لپاره خورا ستونزمند دي چې په ټولنیزو رسنیو حقیقتونه او دروغ په اسانۍ سره معلوم کړي.
دوی کولای شي د ای ای یا ارتفیشل انټيليجنس سافټویر په کارولو سره ډېر حقیقتونه بدل کړي او ګډوډي پیدا کړي.
ډېرې وختونه اوریدونکو په هغه سبا ورکوي چې دوی په ټولنیزو سنیو ګوري
د دې ستونزې د حل لپاره رائے ورکونکي بیلابل نظرونه لري.
I think that there needs to be an independent party involved that can
زه فکر کوم چې یوې مستقلې ادارې ته اړتیا شته چې معلومات تایید کړي کینی مونږ به د دې غوښنو ښکاریو.
I'm not sure anything can be done about it without really heavily censoring
د رسنیو او معلوماتو اصلاح اړین دي خو رائے ورکونکي باید با خبره او د خپل کاندید په اړه پوره معلومات ولري.
د رائے ورکونکو په هولو لپاره هڅې روانې دي چې د غلطو معلوماتو سره څنګه مبارزه وکړي. د امریکا د سایبری امنیت ادارې امریکا ژغته په یو بیان کې ویلي چې دوی د افواه په مقابل کې حقیقت وې پاڼه ډیزاین کړي چیرې چې د متحده ایالاتو د ټاکنو په اړه معتبر معلومات موندل کېدای شي. غیر دولتي اداره نیوز لیټرسي پروجیکټ ځانګړي پروګرامونه لري چې رائے ورکونکو سره مرسته کوي چې څنګه دروغ او رښتیا په ګوته کړي.
The number one tactic of
the propaganda خبرون کی استاسول احساسات او ناسم غټه پرته کوي نو کدا سه معلومات استاسي احساسات پروي نو ځان مطمئن کړي او شواهد پیدا کړي چې آیا دا معلومات سم دي او کا فواده.
د اف بی آی رئیس کرستوفر وایډ د لوړ پورو چارواکو څخه دی چې کانګرس ته په دې مسله معلومات ورکړي دي. هغه وایي چې د ادارې او خصوصي سېکټر د هڅو سره یو ځای یو ډېر هوښیار ټیم ته اړتیا ده چې د غلطو معلوماتو مبارزه وکړي چې هدف یې د نومبر عمومي ټولټاکنې ګډوډ کول دي. د ورجینیا څخه د ورونیکا بالډرس اګلیسیاس لپاره بهشتا تلاش وی او ای ډیوا واشنگټن ڈی سی.
د نیویارک اخر د ماجرو کړکیچ نګدی دوه کال هغه وخت وینزویلا او نورو لاتین امریکایانو له خوا پایل شو لراتک سره پایل شو چې واځي په تیر کال کې د لویدیز افریقا له هوادونو څخه د مهاجرینو په شمیر کې درې چنده زیاتوالی راغی. ارون راین د نیویارک ښار څخه په دې اړه یو راپور تیار کړی دی. تاسو ته زموږ همکارا بهشته تلاش وړاندې کوي.
د نیویارک ایالت د هارلم په سیمه کې په یو رستوران کې د لویدیځ افریقا کډوال د دودیز خوړو د خوړلو لپاره راټولېږي. دا ځای چې د کوچني سنګال په نوم پیژندل کیږي، نوی کډوال دلته لیدل کیږي چې ډېرې یې د ځای ته رسیدو لپاره له سختو ستونزو سره مخ شوي دي.
زه له سنګال څخه راغلی یم. زما سفر لومړی په قاچاقي ډول مراکش شروع شو، بیا هسپانیې ته، بیا تر هغې وروسته السلوډور ته، نیکراګوا ته، او بیا له نیکراګوا څخه مکسیکو او وروسته دلته راورسیدم. د دې سفر په اوږدو کې ما ډېر قاچاقبران ولیدل. دوی وسلې درلودې، هر وخت ستاسې په سر ټوپک سره ولاړ وي، پیسې غواړي، او که تاسو پیسې نه لري دوی به ستاسو څخه هر څه واخلي. دا ډېره ستونزمنه ده.
امریکا ته پرسیدو سره ډېرې د ژوند له سختو شرایطو سره مخ کیږي.
Everybody probably think
مهاجر مخکې لدی چې دل تراشی فکر کوي چې ژوند به خورا بهتر وي، او لزان سره ډیر امیدونه راوړي چې بدبختانه لاره رسیدو ورستو د ډیرو هلي نیمګړی پاتې کیږي او له ډیرو تازه ستونزو سره مخامخ کیږي.
دا مهاجرین اړ دي چې یو سل اتیا ورځې پورې د انتظار مده تیر کړي مخکې لدی چې دوی ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، چې دا د ډیرو لپاره د سرګردانۍ باعث کیږي. د سنګال څخه تازه راغلی مهاجر د کار کولو د اجازه په لټه کې دی. هغه د نوم نه شودلو په شرط خپل حال داسې بیان کړ:
لګه رګلنج بګ
مون کار کول وړو، دندې وړو، ته دې لپاره مون د کار کولو پرمټ وړو.
امریکا ته پراتک سره مهاجرین د سیاسي مشرانو لکشمکشونو سره مخ کیږي، لکه د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ تګلاره چې د مهاجرو په اړه یې د سخت چلند وړاندیز کړی وو. په ځانګړي ډول هغه کډوال چې امریکا ته په غیر قانوني توګه داخل شوی وو.
دوی د امریکا له سیاسي حالت څخه خبر دي، او ډېرې یې د هغه څه په اړه اندېښنه لري چې ترامپ یې وایي، په ځانګړي توګه د ډلیز اخراج خبره.
د نیویارک ایالت سناتور کورډل کلیر چې د ډیموکرات ګوند غړی ده، د نیویارک شار د لویدیز هارلم استازیتوب کوي. هغه په دې نظر ده چې د مهاجرت مسله د ګوند څخه هاخوا د فدرالي چارواکو ډیری مرستې ته اړتیا لري.
زه فکر کوم دې ته ډیره اړتیا ده چې د دې ډول ستونزو په وړاندې یو ځای شو. نیویارک چې ډیری کډوال په خپل ځان کې ځایوي، نو د فدرالي حکومت ځانګړي ملاتړ ته ضرورت لري.
لکه څنګه چې انتخابات پیل کیږي، د دې نوي راغلو مهاجرینو مشکلات د رسنیو په سلیکو کې ځای نیسي. یوازې هغه څه چې ثابت پاتې دي د شو معیشت لپاره د دوی هیلې دي. د نیویارک شار څخه ارون راین لپاره بهشت تلاش، ویو ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټیل سیټلایت په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسه.
په خبرونه کې د ملتیامو مننه کوم که غواړی چې نور خبرونه د ډي وي وګوري، د ډي وي ویب پاڼه ته هم سر ورخاره کوي، او د ډي وي فیسبوک پاڼه ته هم کولای شي چې سر ورخاره کوي. ریپورتونه، لیکنې، تازه خبرونه ټول هلته تاسو لیدل شئ. زو د افغانستان په تړاو یو ریپورت ولوري ته چیرې چې د 1403 هجری لمریز کال په داسې حال کې 13 ورځ پیل شوې ده چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بندي. داسې هیله کېدله چې طالبان به سخت کال ښوونځي پرانیزي، خو د پراخو غوښتنو او اعتراضونو سره سره دا کار ونه شو. د امریکا حکومتي ویاندویانو په همدې تړاو امریکا غاګ ته په خپل تازه غبرګون کې ویلي دي چې د افغانو ښځو او نجونو سره مناسب چلند د امریکا د حکومت په لومړي توګه کېده. د آشنا ټی وی خبريال سمیع الله جلالزی تاسو ته په دغه ریپورت کې تفصیل وړاندې کوي.
په 1403 کال کې هم خوانځي ته د افغان انجونو د تاکیله پوره نشوه.
که څه هم د طالبانو د پهنی چارواکو نن د نوې تعلیمي کال زنګ وغږاوه، خو د انجونو د خوانځي د پرانستل کېدو هیڅ څرک ونه لیدل شو. دا مو افغانانو د خوانځي د متعلمینو، سیاسي څیرو، نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د مکرر غوښتنو سره سره طالبانو د انجونو منځني او ثانوي خوانځي تړلي وساتل، او د کارپوهانو په وینا حاکم چارواکي په دې اړه کوم مقنع دلیل هم نه وړاندې کوي.
او نن د مکتب زنګ وکړ شوی د خو اما طالبان وایي چې نه باید نجونو کنه مکتب ته راسي. اما نیمه غوښتنه له طالبانو نه دا ده چې باید مکتبونه شروع کړي او باید هره نجلۍ مکتب ته راسي. او د نجونو کنه همدا هیله ده چې تر د لسم سمبر خپل درس ووایي.
هر کال ښوونځي شروع کی او خوندونو لپاره دروازې تړلې دي. زه غواړم په مختګ وکړم او ماته یې ناهیلي پیدا کړې ده.
افغان سیاسي څیرو د نوي تعلیمي کال په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د انجونو پر مخ د تعلیمي بنسټونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې ویلي چې د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام پر رند سربیره هیواد ویجاړولی شي او دغه محدودیت باید ژر پای ته ورسیږي. پخوانی اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بیا په خپل اکسپانه لیکلی هیله مندی چې په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاص شي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په مناسبت په نننیو مراسمو کې که څه هم د نجونو د تعلیم په اړه څه ونه ویل، خو په عصري علومو یې ټینګار وکړ. د پوهنې د برخې متخصصین وایي چې د تعلیم څخه د یو لوی قشر محرومول ټولنې ته د نه جبران وړ زیانونه رسوي.
تاسو ګوري چې یو ټولنه کې نیم بدن د یو انسان چې فلجوسي په همدا رقم باندې نیم نفوس د ټولنې بې سواده، بې علمه او وروسته پاتې روزل کېږي چې د دې عواقب ډېر هېواد ته زیان لري، هم اقتصادي چرخ ته او هم اجتماعي او علمي برخو کې.
متحد ایالاتونه هم په خپل تازه خبرګون کې ویلي چې د میرمنو موضوع له طالبانو سره د واشنگتن په تعامل کې یو له مهمو موضوعګانو څخه ګڼل کیږي. د یاد وزارت ویان د امریکا غږ ته وویل دا چې ساکل انجونی خوانځي ته نشي تللی د خوښنې وړ ده.
د فیر ټریټمنت اف افغان وومن اند ګرلز کنټینیوز ټو بی
کله چې افغانستان سره زموږ د تعامل د پالیسي مسله وي، له افغان انجونو او میرمنو سره مناسب چلند زموږ یو مهم لومړیتوب دی. موږ هم درنګ باور لرو دا داسې یو څه چې طالبان حکومت ته هم باید مهمه وي او فکر وکړي چې دا د نړیوال مشروعیت لپاره په هدف د هغوی د هیل لپاره مهمه ده.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو سره سم نه یوازې لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي وتړل، بلکې د میرمنو او انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبان وایي چې هغوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د انجونو او میرمنو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
محل زو د بلوچستان صوبې ولوري ته د چمن ځایی سوداګر وایي کچيري د پاکستان حکومت د تورخم پشان په چمن د دواړو هیوادونو لپاره پاسپورت او ویزو شرط عملی کولو پریکړه وکړه. د مخکې څخه دلته روان د پالت له کبله متاثر شوې د افغانستان سره د پاکستان دوارخیزه تجارت به لا نور هم د ستونزو سره مخ شي. د بي او اي ډي خبريال نعمت الله سرحدي د چمن سوداګري خونه چمن چمبر یو غړی اسماعیل خان څخه سره په دې حق له خبري کړې دي. نور حال یې په دغه ریپورت کې ګورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې کڅه هم په تیر وختونو کې ډېر په لوی کچه روانې وي، اوس کوم د دشمار شکار کې هغه د ورستر ابلې مخ پر شته کې دوه روان دي. مخکې دلته سو کوم د دشمار جګړې سي په کې دا ویل سي اوس دواړو دولتونو ترمنځ د سکم د تجارتي چارو سکم اټکل کړو هغه 15 ارب ډالر کړو، خو اوس دغه وخت سره څه سي دي تقریبا 1 ارب ډالر سره دغه سلام ډېر زیات څه سي دي. ولی اکثره پر سرودونو باندې تاو تریخوالي جوړوي، سرودونو سکم دي د دروازې سکم دي سره دروازه هغه په میاشت میاشت باندې بند پاتې وي دا رقم د چمن سرحد هم د چمن دروازه هم تقریبا د پرلت والو لوجه دلته شو کم درنیم میاشت سزيات مدیر ایسه بند پاتې ول د تجاران ته ډیر په لوی کچه مالی ځانونه واوښتل که هم دغه وخت د چمن سرحد خلاص دی خو اوس بیا د تورخم پکله باندې خبره کیږي چې یو دیش مارچ څخه به د تورخم پر پوله باندې هم د ډریوران د پاره د ویزه او پاسپورت شرط پاکستان حکومت دی هغه عملی کوي هلته دغه یو بل ستونزه دا جوړیږي خو پر چمن باندې تر اوسه پورې دا رقم کم صورتحال نه دی جوړ تجارتي چای روان دي زه خپل دغه وخت په چمن په کسٹم هاوس کې موجود یم زما سره دغه وخت د چمن د چمبر یو غړی موجود دی چمن د سوداګری خونی یو غړی موجود دی محمد اسماعیل سکزی دی به مشتاوی آیا په تیر وختونو کې د پرلت له وجه بارډر باندې څومره ځانونه واوښتل کای بیا اوس دغه چمن سرحد سي د سیاسي تاوتریخوالي په نظر سو د سرحد باندې سو پر روان وخت کې به تجارت سره کمی د دوه دولتونو ترمنځ
دا درې څلور میاشتې کم پرلت د وجه موږ بارډر باندې زمر تجارتان ته په کلور په توانونه ورسېدو هغه د دی وجه چې موږ مالونه راغوشتي او پر دالار باندې هغه مالونه موږ پر نور لار باندې سره کنورټ کو هغه خرچېم ډبلی رالی کریم رالی بیا ډیر غټ توان موږ سیستم اوس چمن ته چې کوم ریوینیو جمع کېده ډیلی پلس کلور په کم زه کم یعنی موږ ریوینیو جمع کول هغه متاثر اسوله دا هغه سره دا کاروبار چې دی ټوټل کاروبار چې کوم د چمن د لارې ژوندیم دی افغانستان ته یعنی کندهار ته زیات مش پرش روانو د پرش سیزن مر څه بالکل متاثر سو پیسې مر خلک تور کړي ولې تجارانو د کندهار والا کمباغو والا ته چو ازمر مالونه در په در سو ازمر کاروبار ګر سر خراب سو تم په اکسپورت روان دی د پاکستان سره اوریج روان دی پرچ روان دی اور د افغانستان د خواسه د خشک ډرای راځي اور تمباکو نور دا رقم څه سامانونه دي چې د افغانستان سمون لار روان دي خبره ده د دې ضرورت کستانه تر دې سمور دا ټیم 0.5 ولاړې زمر کټمو د دې کومرک چې دی بس یو گیټ اپس گیټ په ما باندې کې دی د دې ګاډي راځي زمر په کټم لا مال راوړي زمر په ګاډیان کې مش کنوړو بیا ځي پنجاب او نور علاقو او زمر ګاډي چې دی هغه د دې د ګمرک پریزي د دې په ګمرک کې حالت خپل مال د افغانستان مترته ورواړی برته زمر ګاډي یعنی دوه خو یا نورمال راوي یا خالي ګاډي راوړ په ګاډیان کې صرف یو ډرایور دی ډرایور په کې ګاډي بوز مال شوا کې برته راځي د دې بزانګه ضرورت یې نه چیرې دا کار وسو دا کار ډیر غټ توان ډیر در د پرلت په بترس چیر مر پاسپورتونه ډیورانت اور جوړو یا مر سره برابر وو یا ویزه لګی او ډیر غټ دغه به جوړ سی یعنی در پرلت نور توان به ورسې بالکل به
بالکل دغه وس مر سره د شمن سوداګری خونی یو غړی د مشته دغه وخت شمن د بارډر سکم صورتحال او د مشته بیان کی نعمت الله سره دی وی وی ډیو ټی وی چمن
د دې په ګرانو لیدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې مو تاسو وړاندې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې په اړوند غواړو تاسو سره راپور شریکو د پاکستان لخوا په 13 مارچ د افغانستان د نننه بمباری وروسته اسلام آباد ویلي دی چې د افغانستان خپلواکۍ یا خود مختاری ته دوی احترام لري او بریدونه یې په ترهګرو ځایونو باندې کړی دی خو افغانستان دغه تورونه یوارې بیا رد کړی دی لکه د تیر په څیر چېړونکي وایي چې د یو بل هوا د نن ابریډ یا فوجي عملیات د ترهګری مسلې حل نه دی او پاکستان ته په کار دی چې یو خدا چې د ترهګرو ډلو پر ضد یو واضحه تګلارې ولري او بلدا چې د افغانستان سره په دې اړوند خبري وکړي تفصیل یې د اورنګزیب خان په ریپورت کې د اسلام آباد څخه ګورو
په 13 مارچ د پاکستان د افغانستان خوست او پکتیا کې هوایي بریدونو پس افغان طالبانو په دې سخت عکس العمل خوده لیو ورستو افغان دفاع وزارت ویلی وو چې د سرحدي پولې بلخوا پاکستان باندې هم دوی ځوابي بریدونه کړی دي آیا د پاکستان لخوا بلیو هیواد باندې د غشن بریدونو لوجه پاکستان کې به ترهګری کم شي
افغانستان حکومت سره پاکستان کینی هغه سره خبره ترو کی خاص کر دشتګردی په مسلې باندې هغه په اعتماد چ واخلي هغه مهمخ چې هم بیان راغلی چې موږ ټي ټي پی پاکستان ډیر نږدې راوستي وو اوس په کینیټیک مینز باندې یا دوباره پرشنانو باندې دا مسله نه حل کیږي افغانستان حکومت چې کوم دخت نور هیوادونه لکه چین سوای نور چې کوم یورپین هیوادونه دي یا امریکا دا هغه هم سره انگیج دي که فارمل نه دي انگیج انفارملی انگیج دي نو افغانستان د پاکستان هغه سي هم ضرورت نشته او نه پاکستان په زور باندې افغانستان باندې خپلې خبرې منلای شي
کال 2014 په خبر آرمی پبلک سکول باندې تر هغه بریټ نه پز د تر هغه پر ضد پاکستان یو قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان هم جوړ کړی وو او د تر مخې هیواد قبایلی سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړی وو تو کوم لوجه د زرګونو پښمیرا خلک خو به کور شول خو د تر هغه مسله حل نشوه
جو پاکستانی حکومت کی پالیسی ہے وہ
دا تحریک طالبان یا بل یو ترہ گر تنظیم پر ضد دا پاکستان تگلارا چرتا ہم واضحا نوا کلا تحریک طالبان پر ضد عملیات کی گی او کلا اور سرا مذاکرات خو اس تیر یو نیم کال ندا سخکاری چی پاکستان تحریک طالبان پر ضد سخ رویہ خپل کړی دا خو بدمرغه پاکستان کے دا ترہ گر تنظیمونو په حق لا چی سب فیصلی کی گی نو پارلیمان ترے خبر نوی
دا پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې غیر قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان سره پاکستان مذاکرات شروع کړی وو خو وروسته د دې د ناکامۍ پس په پاکستان کې ترهګری زیاته شوې ده
منګ ګورو چې پاکستان کې په یو څو ورځو کې حالات خراب شول میر علی کې په پوځیانو برید وشو او د هغې نه پس د هیواد په نورو برخو کې هم بریدونه وشول دغه شان افغانستان کې هم د ترهګرې پیښې رپورټ شوې دي نو داسې حالاتو کې اوس په افغان طالبانو د ذمہواری نور هم سیوا شوه چې تحریک طالبان پاکستان په شان یو وړوکی تنظیم د پاره د باید خپل هیواد او د سیمې امن خراب نکړي
یو شمیر غیر سرکاري ادارو رپورټونه وایي تحریک طالبان سره د پاکستان د ریاست د مذاکراتو ناکامۍ پس تیر کال دلته د ترهګرۍ پیښو کې 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي او تیرو شپږو کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي کسانو دا شمیره تر ټولو زیاته ده اورنګزیب خان
د ملتیامو مننه کوو د امریکا غاګ دغه خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري یا ووري زو د متحده عربو اماراتو ولوري ته چیرې چې د ویزو کاروبار کوونکي وایي پاکستانیان د نوو ویزو ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي خو زیاتوي چې کوم مسافر چې د وړاندې څخه دغه هیواد ته په ویزه تللی دی او سی د ویزه قانوني موده ختمه شوې وي هغه ته په ویزه خسو کې اساني وي د دوی په وینا د مسافرو زیاته شمیره داسې هم ده چې په غیر قانوني توګه هلته ژوند کوي نور تفصیل یې سده راځي چې د عرفان بهادر په دغه ریپورت کې وګورو
په متحده عرب اماراتو کې د ویزو کاروبار کوونکي وی او ویډیو ته وایي چې د پاکستان د کارکونکو پر اتګ کې قانوني مسلې پیدا شوي ځکه چې په غیر قانوني توګه د ژوند کوونکو شمیره زیاته شوي نو حکومت د ویزو پالیسي سخته کړې
چا د امارات یو پیره ویزه لګېدلې آیا هغه په امارات کې موجود دی یا دا د امارات نه بهر دی که امارات کې موجود دی او هغه ویزه کینسل کړه نو خو دا هر څه لګي که یو سړی د دې ملک نه چې کم دی نو کال دوا لس مخکې تلی کلي ته او اوس دوباره راتګ غواړي نو د هغې لپاره دغه ترتیب دی چې هغه ویزټ ویزه وکړي امارات ته راشي امارات کې دننه بیا د هغه د هر قسمه ویزه چې هغه لګوي نو هغه لګي
د دغه کپنې پیارو بیو ویډیو ته ویلي د ویزو کار ډیر ټینشن والا دی ځکه چې زیاتره مسافر په قانوني خبرو نه پوهیږي نو جرمانی ورپسې لګي دی وایي د امارات حکومت په ویزو نه لرونکو درنې جرمانی لګوي
اصل کې د فاینز دا چې د دې وجه نه راشي چې یا اکثر په دوی باندې ورسټی راشي یا په دوی ویزې ختم شي یا ویزټ ویزو باندې راشي خلک نو دلته بیا رینیول ونه کې نو پاغوی باندې فاینونه سټارټ شي نو دا څه د افغان او څه د ټینشن خبرنه ده د دې سیمپل طریقه ده بس د دوبۍ د پاره دا قانون دی کوم ته باندې چې ته فاین راشي نو د اغه د پاره دا قانون دی چې امر سنټری دی اغه ته به تلل شي ان ته به ټایپینګ وکي محکمه به وکي
د پاکستان یو وکیل چې د ویزو په کمپنۍ کې کار کوي ویو ویډیو ته ویلي چې قانون هر ځای خو اصل خبرې عملی کول دي او دلته عملی کیږي نو خلکو کې یاره ده
که څوک دلته اوورسټی شي نو هغوی لاوله کوشش کوي چې د پاین په شکل کې امپوز کړي بیا که څوک هغې د معافۍ دپاره اپلیکیشن وکړي نو هغوی ورسره ګزاره کوي معاف کوي ورته ځکه چې هغوی ته هم پته دی چې دلته خلک دا مزدور کاره خلک دی مزدورۍ له راغلی
زیاتره ویل کېږي چې د آزادو ویزو نه د کپنې ویزه خوي خو بیا ویډیو ته یو مسافر ویلي چې زیاتې پیسې په آزاد کار کې ګټل کېدی شي خو ځان به قانون ته برابره وي
خو زما خپل تجربه خو دا ده چې زه راغلی یم زما شل کاله وشو ما یوه ورځ هم د چا په انټر کې کار نه دی کړی د اوله ورځې نه په آزاده ویزه باندې کار کوم او بس ځان له اول وخت کې ټیکسیان آزاد وو هغې کې هم ټیکسي کې هم څو ورځې تیرې کړې او بیا هم ځان ته یو ډمپر پیدا کړی هغې کې آزاده مزدوري کوو بلډنګ مټیریل سپلای کوو
پر رسنیو او میڈیا رپورٹنگ کی د ویزو په کاروبار کې د درغله او دوکو په حق لا ویو ویډیو ته ویلی شوې چې ډېر مسافرونه پرالیانو پیسې وخلی
وطن کې داسې کیږي څه خلک شته دی چې هغه بیا په دې باندې نه صرف پیسې مقصدی د غریب سړي حق هم وایي او د ملک بدنامي هم کوي
د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په عرب اماراتو کې د جنګونکو پاکستانیانو تعداد 2 میلیونه نه پوسو ته رسیدلې چې په کې زیاتره په سختو کارونو بوخت دي چې کله د ویزو په مسلو کې اخته شي نو په کلونو کورونو ته تګ نشي کوي او دلته په پټه جون تېرولو مجبوره شوي دي عرفان بهادر وایس اف امریکا ډیوا یو ای
خیبر پختونخوا کې د موسم بدلیدو سره سم د څارو طبق نومي ناروغي پیل شوې ده راځي چې د ملک وقاص ریپورت وګورو
ماهرین طبق د څارو لپاره خطرناک ناروغي بلی په دې ناروغي کې د څارو طبقېږي او په خوله ټوله جوړيږي چې لواجی څاروي خوراک څخاک هم نشي کولای د دې مرض د لاسه څاروي مړ کېدې هم شي او د مرګ نه علاوه په تولیداتو کې هم ډېر کمی راولي
لا ویکسین هم نه کړی خیال مته ورکو به خو په طبق را شروع شي وي اخو مال خو ډیر والی زما په اوس راغدا کټه والی هغه بلم لګ بیمار شي هم طبيعت تړ دی او بس په دې دا بیماری هغه دی طبق ته د دې نه مخ کې غوټاو نو هغه د وی ولر او دا ورکړم د پد کارم کلوس نه دی ډاکټر توی دی را ل برازي
عبد الله لډيري مده راسه ساروي پالي او وای چې تر اوسه ساروي د طبق پر سر لکو می ناروغي سره ندي مخامخ شوي
یا تر بیماری خو زما خپل لا سوچ زم چې دی پیډ په وجه باندې راځي دغه چې دې کې هر قسمه دغه ملاويږي ګرم ګرم خوراکونه یو دغه نو خامخا چې اوس انسان هغه ته یو شان ګرم خوراک دین کینو ګرم مصالحې شو داسې نور وغیرہ سيزونه نو نو بیماری خو موږ پیډ میډ نیسه مال زیات تر سړه روټه وګوره بس او شنو چې کم دینو شکر الحمدلله زمونږ ډیر دی بس تقریبا میاشو شو چې موږ داسې سوچش نه ورچو
موسمی اغیز د انسانانو پر سر په حیواناتو هم بد اثر غورځوي چې په دې کې د نورو بیلابیلو ناروغو پر سر طبق هم ساروی ډیر اغیزمند کوي د سنه چې د دوی مړنه هم کیدی شي ولې واکسین او احتیاط سره پالونکي ساروی بچکول شي
چې کله په یو فارم کې د مرز راشي او فارم نظرات ته پکار دي چې کم ساربو باندې د مرز راغلي دي کم اس کم اغه روغ ساربونه جدا اوسات سوروزي اوساتي دغه چې د خپل پیریډ چې کم دی د چینا د انکیوبیشن پیریډ شپږ ورځې دي او د 6 ورځې پس چې کم دی دا اتوماتیکلی د مرز چې کم دی د علامات خپل ختمي خو دا بهتر دی چې د کم اس کم دوه ټیل لپاره د سروي چې کم دی چې کم باندې راشي دا نور ساربونه
د لایف سٹاک محکمه کارپوهان وړاندیزونه کوي چې له ناروغو نه علاوه هم په هرو شپږو میاشتو کې د سارو واکسین کول د طبق سر د نورو وجونکو ناروغو مخ نیسي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پیښور
هم دې سره نننې خبرونه پای ته ورسېدله او تاسو قربانه مونږه شهید او د خبرونې پروډوسر بختور شاه تاسو څخه خپل جدد زم سره تخنیکی اړخت نور انجینران او همکاران هم و دا غوینه هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خبرونه مخ په وړاندې بوتله که تاسو غواړئ چې نور خبرونې د ډي وی وګورئ نو کولای شئ د ډي وی یوټیوب چینل او همدارازه په ویب پاڼه باندې www.voa diva.news.com باندې هم وګورئ او هم داراز په فیسبوک باندې هم لیدلای شئ. د هم دې سره تاسو نه خپل اجازه تاسو خلوی الله سپارو سلوړاو آباد اوسئ. د الله امان.